درنو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجې شوې د اوسالي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. طالبان له ترکیه او قطر سره د 15 هوایي ډګرونو په اړه د جوړجاړي راپورونه ردوي، خو وايي
غونډې به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسي.
یو افغان ساينس پوه په امریکا کې د ایډز د درملو په برخه کې نوښت کړی. دا وايي
ډیر زیات خوشنۍ کوم کای دی ماته سيزي وینم سي مخي لایق استعدادونه او دی وس لپرمختګ مناسبه دي.
په افغانستان کې د شونځیو د بندیدو له کبله د نجونو وضعیت
بیخي ډیر متاثر دي، سیخواتوري دي، یو ډول حالت لري چې د بیان نه دي.
د چارو ځینې کتونکو د طالبانو له لوري د انتخاباتي کمیسونونو د منحل کېدو په اړه وایي
طالبانو ته خای چې د دې په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د پاسپورت دفتر بیا تړل شوی، خو رئیس وایي
ډېر زر به پرانستل شي. دا پروسه اوږدونه دقیقه ورځ ونه شو، خو ما اراده دا ده چې یو دوه ورځې کې خلاص شي.
خو لومړی خبرونه واورئ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 800 افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کریسمس ورځې په مناسبت په خپل دودي زواینا کې وویل
ګران عیسا منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او قراری راولې، د هغه چا ملاتړ وکړي چې ل خپل هیوادونو کډه شویو کسانو ته بشري مرستې برابروي، د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څه باندې سلويخت کلونو په جګړو کې زیاتره ل خپل هیواد څخه وتلې دي.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړې ده. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیه له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علی کوزی پرون آزادی رادیو ته وویل دا اوایت په تیرو څه باندې څلور میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت وروسته وروسته 1.5 میلیارد افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیې څخه ترلاسه شوی دی.
له 1.5 لسوه څلور نوي لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنه مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیه په چیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه میرمنو له حیاتي څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بیلابیلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلیو چې یو انتحاری غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیښه کې حمله کوونکی وژل شوی، خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې یې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د آسیایی جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبی کې د افغانستان پر وخت د سهار لس بجې پیلېږي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشریر لوبډلې له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پرونی مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله، خو خپل لومړۍ مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایی جام مسابقه چې اته هیوادونه پکې ګډون لري تر را روانې جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویسټ انډیز ته ځي چې هلته به تر 1900 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته لدی پیلیږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې دوه کسان ووژل. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشه ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلي مودي زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا ضد واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څکم 8 لکه مثبتې پیشي او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 520 کسانو مړینه ثبت شوې ده. او د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه د جنوبي امریکا د فرانسې له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا په خپل وی پاڼه کې اعلان وکړ چې دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکاري په 9 میلیارد ډالر جوړ شو او د شنبه په ورځ د اریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول شو او له 1 میلیون مایل مزل وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای شي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابر دی په 2 اونیو کې ورسی شي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل اته بجې او 8 دقیقې شوې. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې له پلاو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم خبري دوام لري. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یوه موافقه سلا شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مهم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوي دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو 5 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ترولې ژلم ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پینځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لې زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي، او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلی یا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې له لوري د دوو وزارتونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه له بیلابیلو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. یو شمیر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت له لوري د دیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي، او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې واټن نور هم ډیر کړي. خو طالبان وایي اوس مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیز کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړپوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ډیموکراټیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلی کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای حالته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراټیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون له شکه چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی وو، او د فساد او د بډو او د ناسالمو اداراتو زیږنده مرکز وو. خو طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو د پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشت روح الله تعالی شوای د طالبانو د پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته بې احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري، او دوی کولی شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولای لپاره لار پرانیزي، او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولی وکړي چې دوی غواړي.
دا د خلکو په قبول نه ده، او هیڅکله به افغانستان خلک، افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي، او دا به منلو وړ نه وي.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته په ځواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټیتوب یاد کړه. وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دو وزارت هم چنان امد
د دې دوه وزارتونو او د دې دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلاً متوقف ګرځیداس.
هغه څه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې ته مده چې د دې دوه لغوه شویو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبلڅ د طالبانو حکومت په دیاړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د عالمانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوي چې د نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 مادې پر بنسټ په 1903 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخه مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې له یو پراخ جنجال سره مخ و.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
نن یک شنبه ده مریض 1400 کال د چدی پیتزما او د میلادي 2020 د دسمبر شپږم سلم ورځ ده چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې انجونې نشي کولای تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسف زی پلار ویلی که شزی وروسته پاتی وی او انجونی د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولای. طالبانو مخکې ویلی و د دې لپاره چې ټول انجونو ته د تعلیم زمينه برابر شي پر یو لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلام ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو شونځي پخوانی مدیر قمر نیازی چې اوس د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات انجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلې کړې دي.
بېخي ډېر متاثر دي، سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د اووم صنف څخه تر دولسم صنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه دی تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته دوام ورکاوه د سر خطرې پر ځان منلی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر ابدی په تلې یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې طالبان به داسې یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې د ټولو نجونو پر مخ د شونځیو دروازې پرانستل سي. له دغه خبرو میاشتې هوري خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان نسي کولای بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی اولا ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. شغلی ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده، له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمه کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي او هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه، بلکې نور ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي تر څو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیر میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي وو لش پژم ټولګي پورته انجونی لش شونځیو محرومې سوي. د غنو ادارو شزینه کارکونکي پر کور کښنول سوي او لدوی غنی ازادي اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کله له جګړو سره مخامخ وو خو د شوزو په برخه کې د پام وړ لاستراوړنې هم درلوده. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي. خو د طرز العمل لپاره لږ وخت اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. شغلی مجاهد ونه ویل چې دغه طرز العمل به څومره وخت ونیسي، خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم اکثره نجونې له زده کړو او کاره محروم دي، په امریکا کې یوې افغان ښځې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې نوښت کړی دی. دا افغانه رابعه جلالزی نومیږي. د دې ترڅنګ یوې بلې افغان ډاکټرې شکر دوخت جعفری بیا 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کسان په بدن کې د وړانګو اندازه سنجوي. نور حال په دې راپور کې
افغان ډاکټر او څیړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څیړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څیړنه کړې. اغلی جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څیړنې کلونه وخت ونیو، خو بل اخره دا څیړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
څرنګ چې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسې د څرقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض دی اخیستو د دې د سی او درمل راو بسي برډن یا بوجه کمی ځکه چې مخته لده ودی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرض باندې د دې مرض په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسې دوه تا درې درې او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو غولیو پورې مجبور اوس دی ورزی وخوری. نو ساینس پوان پا دی بندی بوخت دوسی چه رقم کولای سی یو دستی درمل راو بسی سی دی مجبور نیه هر ورزی واخلی.
نوموری وایی دا زرقی درمل په هر دو و میاستو که یو جل باید په هیچ آی وی ایدز اختکسته تزریق سی. اغلی جلالزی د جانز هاپکینز نړیوال پوهنتون څخه فارغ ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهر میشتي ډاکټرې شکردوخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردوخت جعفری ازادي راډیو ته د خپل دغه اختراع په اړه وویل.
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15 سلنه هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي.
د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې دننه اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي راډیو سره داسې شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سي زوینم سي ما غونډه تر مخه لایق استعدادونه او خو استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی وس لپرمختګه مناسبه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغدوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او پټوله کې د بشريت لپاره ستر ویاړ بولی. د دغه ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاسته راوړنه د افغانانو لپاره مونږ ویاړو. متاسفانه غ متفکر مغزونه افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دي چې صحت بخش کې مونږ واقعا خخه ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه سي ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 ابیا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د پاسپورت عمومي رئیس علم ګل حقانی وای د دې ریاست چاري د څور زله لپاره ځندیدل دي. شاغلی حقانی د شنبه په ورځ دا وخت ازادي رادیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. ښاغلی حقانی دا خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
او د سیدی او څو مشکلات د وجه نه دا کومه د پنځم به ورته کومه پېکه شوې و د یغې ته د تدابیر او د نیولو لپاره بس یو دوه ورځې لپاره مټړلای دي.
خاینه د امنیتی ستونزو لپاره د تړل سوي ده.
نور ستونزې نشته خو د لپاره چې د عوامو لپاره یا د افغانستان د ملت د خلکو لپاره د څه نقصان ونه رسیږي د امنیتی تدابیرو د قوی کولو لپاره نو یو دوه ورځې لپاره تړل شوی.
دقیقه توګه کوی کوم ورځ به بیرته د پاسپورت ریاست د خلکو پر مخ پرانیستل شي؟
ویرا ان شاء الله ډیر زرب پرانستل شي ډیر زرب پرانستل شي دا پروسه وګدونه غواړو چې ډیر زرب پرانستل شي د خلکو مشکلات هغه شي دقیقه ورځ ونه شو خو ما اراده ده چې دوه ورځې کې خلاص شي.
او حقانی سب تاسو کوم معلومات کوم تر راکې چې څو ورځې دغه د پاسپورت ریاست اوس خلاص شوی او تازه او په دومره موده کې څومره پاسپورتونه ویشل شوی دي؟
ټول تر پاسپورت ریاست چې دا ول نه په فعالیت باندې شروع کړی دا تر اوسه پورې دی 1,15,000 پر پاسپورتونه توزیع شوی.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی او چې ویلې د پاسپورت اداره به ډیر ژر بیرته پرانستل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت او د قزاقستان د سوداګری وزیرانو په افغانستان کې د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګری دهلیزونو او د قزاقستان د معتبرو بانکونو د استازولیو په پرانستلو ټینګار وکړ.
د قزاقستان د سوداګری وزیر د شنبې په ورځ افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانستان د صادراتي نندارتون د لیدو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری د وزیر سره په یو غړ خبري ناشته کې ګډون وکړ. د قزاقستان د سوداګری وزیر بخیب سلطانوف په دې خبري ناشته کې وویل سره لدې چې په دې وروسته یو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګری زیاتې کې 20% کمی شوی خو هغه هیواد د دغه اړیکو د بیرته پیوړی کولو لپاره لیواله دی.
موږ عملا چمتو چې هغه لازم توکي چې قزاقستان کولای شي افغانستان ته واستوي. د ډیرو توکو مجموعه شته چې موږ کولای شو افغانستان ته واستو.
د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان د قزاقستان د سوداګری وزیر د شنبې په ورځ افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانستان د صادراتي نندارتون د لیدو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری د وزیر سره په یو غړ خبري ناشته کې ګډون وکړ. د قزاقستان د سوداګری وزیر بخیب سلطانوف په دې خبري ناشته کې وویل سره لدې چې په دې وروسته یو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګری زیاتې کې 20% کمی شوی خو هغه هیواد د دغه اړیکو د بیرته پیوړی کولو لپاره لیواله دی.
موږ عملا چمتو چې هغه لازم توکي چې قزاقستان کولای شي افغانستان ته واستوي. د ډیرو توکو مجموعه شته چې موږ کولای شو افغانستان ته واستو.
د قزاقستان د سوداګری وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان سوداګریزي اړیکې په افغانستان کې ثبات او دوامدار سولې پورې تړلې دي. هغه همدارس افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو رسولو خبره هم وکړه. د قزاقستان د سوداګری وزیر کته هم د دغه مرستو د اندازې او ارزښت پاړه څونه ویل خو زیاته کړه چې د مرستو لیک په د ځمکني ترانسپورت لارې تر سره شي. هغه د غشان وویل چې قزاقستان د آزاد او خپلواک افغانستان پلوي دی چې هم د افغانستان د خلکو او هم د سیمې د هیوادونو په ګټه وي. له دې سره د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی کابل ته د قزاقستان د بشری مرستو له رسیدو هرکلی وکړ. ښاغلی عزیزی په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیزونو د پرانیستې، د سوداګریزو الوتنو، د پانګونې او صادراتو او وارداتو پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
د سوداګریزو اړیکو درغولو او د دوارخیزه سوداګری د کچیر وړیدو لپاره افغانستان چمتو دی. د قزاقستان سره د سوداګری نکلتیا په اړه ناستي او نندرتونونه جوړ کړی.
نوموړي په افغانستان کې د قزاقستان د یو معتبر بانک د استازولۍ د پرانیستلو وړاندیز هم وکړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د قزاقستان د سوداګرۍ له وزیره وغوښتل چې هېواد یې په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله د وارداتي وړو او غنمو بیه راټیټه کړي. د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د بیرته رغېدو په صورت کې به دواړه هېوادونه وکړای سي چې سوداګریز توکي د جنوبي آسیا هېوادونو، چین، روسیې او اروپایي هېوادونو پورې ورسوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو په خبره قزاقستان د افغانستان لپاره د وارداتي اهمیت له نظره څلورم او د صادراتو د اهمیت له اړخه ولسم هېواد دی.
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید ټول شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپل روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 مېرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخ ته د پنځشنبې د ورځې د 14 مسؤلیت ومانه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکوي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په گاونډي یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. هند په پام کې لري په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي او د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه د جنوبي امریکا د فرانسې له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنه او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان په لویو پروژو خبرې کوو. په ورستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې غنی لوی پروژې جوړې شوې خو غنی نورې لا بشپړې شوې نه دي. په داسې پروژو کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین پروژه، د ترکمنستان د برېښنا پروژه چې په پام کې و تر پاکستان پورې وغځول شي، کاسا زر پروژه، همدارس د بخش آباد کمال خان شاه و عروس او غنی نورو بندونو او سړکونو یادونه کېدای شي. د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د افغانستان اکثره مرکزی بودیجه بهرانیانو تمویلوله خو اوس د مرستې نشته. اندیشنه داره چې اکثر پروژې په تیر بیا هغه چې کار نیمګړی دی ممکن د وخت په تیریدو یو مخ ضایع شي. پر روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمنه دی د ټولګټو وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت، د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیه رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی او همدارس څیړونکی انجینر خلیل احمد نادم. خپل درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم ښاغلی بخت الرحمن شرافت د ټولګټو وزارت مرستیال، د ځینې پروژې ما یاد کړې چې تیرو کلونو کې کار پیل شوی و خو نیمګړی پاتې دي او اوس چې له افغانستان سره د پخوا په شان مرستې نه کیږي دا پروژې به تکمیل کړی شي؟
بله، ستاسو خبره ته یادوم چې بشمار داسې پروژې دي چې هغه نیمګړی پاتې شوی دي او دا وجه د نیمګړتیا وجه دا نه ده چې د تحولات رالو یا نړیوالو د هیواد پر وال بانک لاړو لاړې د ځان استای پر مخې بانک د افغانستان نړۍ پروژې نیمګړي پاتې شوې. نور کوم ډونران چې واغو د پروژې نیمګړي پرې خو وینا موږ سره یعنی نیوی پیسې د نیوی سلنه یا 15 سلنه داسې پروژې دي چې هغه په 1915 نیوی کې شروع شوې دي خو 1918 نیوی پورې به باید بشپړې شوی. هغه نیمګړي پاتې دي 1915 نیوی شروع شوې دي 1920 نیوی کې باید بشپړې شوی. هغه نیمګړي پاتې دي یعنی د دې مخکې ډېرې پروژې پر خپل وخت او خپل تعهد سوی او قرارداد کې چې وخت یې سوی د پروژې د اختتام هغه وخت بشپړې شوی نه دي. موږ په پام کې لرو او د فارم کمیټان تعین کړی دی او ټیمونه تعین کړی دي چې دغه پروژې له ټولو اړخونو څخه وڅېړو. ټول اړخونه وڅېړو، کاوه د ماضي د مالی اړخ، اجتماعي اړخ، اجتماعي اړخ څخه مطلب هلته په سیمه کې د استملاک مسله ده چې په ماضي کې موږ یعنی ماضي کې لویه مسله چې وه، لویه ستونزه چې وه، هغه د استملاک مسله وه. ډېرو ځایو کې پروژې چې نیمګړې پاتې شوې دي د استملاک په وجه باندې پاتې شوې دي. همدارنګه هلته امنیتي اړخو چې هغه هم څېړس په ماضي کومه پروژه چې نیمګړې پاتې ده، د امنیتي ملحوظاتو، مالي ملحوظاتو، که اجتماعي ملحوظاتو.
تاسو که په مشخص ډول د سړکونو په اړه ووایاست چې کوم سړکونه یا لوی سړکونه مې منظور دی چې کار یې نیمګړی پاتې دی، او تاسو به منابع څنګه ورته پیدا کوئ؟ تاسو په خپله اشاره وکړه چې پخوا نړیوال بانک، آسیایي بانک، امریکا او نورو مرسته کوله، او تاسو ته معلومه ده چې اوس دا مرستې نشته، نو په څه شکل سره به منابع ورته پیدا کوئ؟
بلې، ځینې پروژې ولې چې هغه لکه د هند نړیوال بانک لخوا ځینې پروژې په کار اچول شوي، ټرانس هندوکش کومه پروژه ولې دغه یو پروژه وه، هغه په 250 میلیونه ډالر باندې هغه قرارداد شوی وه، خو متاسفانه له هغه څخه 100 میلیونه ډالر بېرته کرونا په بهانه باندې هغه پیسې وړل شوي ولې چې هغه 250 کیلومتره پروژه وله په مختلفو لاټونو باندې تقسیم وله، چې هغه درې سو په سمنګان او د بامیان پروژه ولا، همدارنګه د بغلان پروژه چې لاټو بغلان کې یو ترکی شرکت لخوا سره انی شرکت لخوا سره مخ بول کېدله، چې هغه 15 سلنه کار مخته بول سو نیمګړې پاتې ده. همدارنګه یو بل پروژه چې د کوښ لخوا سره دا یو بل پروژه ولا چې هغه نیمګړې پاتې ده. دغه سی بل پروژه چې موږ د آسیایي پرمختګ بانک لخوا څخه درلوده چې هغه په بدخشان کې ولا، هغه د بدخشان اسکمش په زابات پر پروژه ولا چې هغه 108 کیلومتره پروژه ولا، هغه تقریبا 15 او 1 کیلومتره کار بشپړ شوی ده، 15 کیلومتره کار پاتې ده. همداسې موږ په هرات کې پروژه درلوده، هرات کې شهر پروژه موږ درلوده چې هغه د سعودي فند لخوا، د ایټالوي فند لخوا څخه تمویل کېدله، هغه پیسې ورکول کېدلې، هغه پروژه نیمګړې پاتې ده. همداسې ارملک لامان پروژه موږ درلوده چې هغه هم د هرات څخه د بادغیس په لور باندې پروژه روانه و چې 15 سلنه کار پاتې ده. غم د بنی سوزک په حدودو کې بنی سوزک کې 15 سلنه کار پاتې ده، هغه د سعودي فند لخوا څخه تمویل کېدله.
ښاغلی انجینر صاحب نادم، د افغانستان تیر حکومت د کال په پیل کې اعلان کړی و چې په دې کال کې به په 28 بندونو باندې کار کوي، د ځینو کار تر یوه حده رسېدلی هم و. فکر کوي چې د طالبانو حکومت به د دغو بندونو د بشپړولو لپاره منابع پیدا کړي؟
په تیرو آزاد کرزي صاحب په وخت کې هم ډېر کارونه وو، اما متاسفانه چې ظرفیت کاری په وزارتو کې نه شوي. زما په یاد چې ډېر وزارتونه لکه انرژي او اوبه، لکه نور، حتی 80% پیسې برته پاتې کېدي، یعنی 30-40% به مصرف شوه او نور به برته مصرف کېده، چې دغه دونران هم د دې ډیر خپه وو چې تاسو افغانستان کې ډیر ضرورت لري، اما تاسو دا ظرفیت نه لري چې دا پیسې په کار واچوي. اما د اوبو په برخه کې رښتیا هم چې هغه خاغری تکر چې رئیس ډیر ماهر سره وو، او ما کتل همیشه چې د خپلانونو دولت دغه لپاره د دې بندول لپاره چې دا باید وکړي او ځینې کارونه هم شروع کړي.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیتونه نه وو په تیرو 10 کلونو کې، په اولو کلونو کې خو به تاسو اشاره وکړئ چې 80% بودیجه به بیرته مستردېده، په لومړیو کلونو کې به فکر کوم چې 90% ردېدل، ځکه چې ظرفیتونه نه وو، ورو ورو دا ظرفیتونه رامنځته شول. اوس فکر نه کوئ چې دغه ظرفیتونه چې په 10 کلونو کې رامنځته شوي وو هغه هم له لاسه وتلي دي؟ اکثر یې
کچيري په افغانستان کې داسې رواني امنیت راشي، اوس خو فزیکی امنیت راغلی، رواني امنیت راشي او اقتصادي امنیت راشي. په هغه حالت کې زه دادم چې ډیر افغانان به برتستانه شي، حتی هغه افغانان چې مخته راغلي او مخکې تخصص ترلاسه کړی دي، زه په دې الهام چې ټول برت راځي، په دې چې که طالبان د شرایط برابر کړي، د چا په خصوصیاتو کې لاس ونه وي، د پېستلا د زینو شانه په خاطر خلک توهین نشي، او زمينه د کار وسو چې ګورو دوی هم په دې هیله دي چې خلک راشي او همکاري دوی سره وکړي. زه فکر کوم چې خلک به برت راشي، دغه خلاص چې مونږ لرو ان شاء الله چې
پوره کیږي.
سربیره پر دې چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، دا هم ویل کیږي چې ډیر افغانان شته چې ډیر پیسې لري په گاونډیو هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې میشتي، هلته پانګونې کړي دي. نو آیا دا امکان شته چې هغوی ته داسې زمینه مساعده شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په خپل هیواد کې لوی پروژې په خپله اجرا کړي؟ د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ښاغلی عظیمي صاحب، تاسې په دې اړه څه وایست؟
ښاغلی جمالات اسلامي، په ګرد افغانستان کې دې حاکمیت ته تر اوسه هیڅ نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تر اوسه د افغانستان اقتصاد چې دی فلک دی، نړیوال بانک زموږ سره قطع روابط لري. په افغانستان کې مالی، بشري، اقتصادي کومکونه نه کېږي. په څه صورت باندې زموږ افغانستان تجاران چې په بهر میشي دي هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ تا هیڅ صورت باندې نه راځي، ځکه چې فلحال د افغانستان هغه اقتصاد چې د نړیوال سره موږ تړاو لرو، زموږ هغه شناخت چې نړیوال موږ وپیژنې، اقتصادي راکړه ورکړه زموږ وشي، زموږ نړیوال بانک سره زموږ هغه اړیکې سمې شي، زموږ هغه کوم بودیجه چې د افغانستان د شریف ملت و خلکو پیسې دي، د انکشاف انکشافي پروژې دي، د افغانستان د انکشاف اتحاد دی، د سکتور خصوصي دی، د تجارانو دی، په بانکونو کې کنګل دی. نو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې هغه به همیش افغانان راشي افغانستان کې پروژې ایجاد کړي، هدف سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی شرافت، تاسو څومره له ښاغلی عظیمی سره موافق یاست؟
بله، دا مهمه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، او د افغانستان حکومت به رسمیت پیدا کړي، او له رسمیت سره سمدستي به نور چارم بیا ان شاء الله پر مخ لاړ شي. خو دا چې ابو نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني او نړیوال رسمیت نه راکوي، نو د حکومت یا دولت دپاره هم په کار ده نه ده چې هغه نو بس لاس ځنې کښېني. موږ نورې چارې هم لرو، نور اړخونه هم لرو، او له نورو لارو هم کار کولی شو. ملت ته یو اطمینان، یو ډاډ ورکوو، د افغانستان سپېڅلي ملت ته یو ډاډ ورکوو. که چېرې نړیوال بانک یا نورې ادارې، نور بهرني ډونران دغه پروژې نه شروع کوي، بیا د افغانستان د اسلامي امارت، د دغه دولت، د دې حکومت د مسؤلیت ده چې هغه به لاري لکې، هغه به چارې لټوي.
تاسو ویل چې نړیوال مرستې تاسو ته وسپاري، صحیح ده چې په تېر حکومت کې په لومړیو کې دوی ته مرستې نه سپارلې، په خپله به تمویلونکو مصرفولې، لیکن وروسته یې 50% حکومت ته سپارلې. که چېرته تاسو هم غواړئ چې مرستې تاسو ته وسپاري او تاسو مصرف کوي، نو تاسو باید له نړیوالو سره تعامل وکړئ. یعنی د هغوی هغه اصول چې په نړۍ حاکم دي هغه په ځان عملي کوي، چې نړۍ تاسو وپیژني او مرستې هم تاسو ته په لاس درکړي.
فکر کوم چې ټول اصول عملي کړی دي. بیا زه داسې نه وایم چې د دې پیسې مشترک او زما په پلمن کې دا پیسې راتو کې. زه داسې نه وایم چې دا پیسې د 280 میلیونه روپۍ دي یا نورې پیسې دي. زه داسې وایم چې زما هیوادوال، د دې هیواد وګړي، د دې هیواد شریف باعزت وګړي په فکر نه مخته کوي. دغه 280 میلیونه دلته په دغه هیواد کې 280 پروژې شروع کړي، تر څو پرې زما هیوادوالو لمن و نړیوال ته نیولې چې غوړي به مغه پلمن کې راشي، بره به مغه راشي، غنم به راشي. زما هیوادوالو ته دې پروژې شروع کی، دلته کارونه شروع کی، دا هیوادوال ته دا فکر ورکه تاسو کار وکئ. ما هیوادوال نړیوال په ډیره مختکې چې هغه بدنده د پاره نه، حتی اخر کې بداسي وسی مسجد ته بم سړی نه دی وای، دا ما مسجد ته څوک راجول نه کی به زل مز نه کوم، کزما کې نه څوک راجول نه کی زه دوا نه کوم، کزما مکتب څوک راجول نه کی زه مکتب نه زما. دغه پیسې دی په بیا رغونه کې، دغه خلکو زیات دا پیسې دی ورکی او پر کورو باندې د فکر پرتم ورکی، خیرات ورکی په دغه پروژو باندې دی. دغه په دغه پیسو باندې هغه پروژې چې نیمګړي پاتې دي، دغه پروژو دا
ډیر زیات مننه کور ودان. البته دوی وایي چې فعلاً افغانستان او افغانان عاجلو مرستو ته ضرورت لري، پروژه خو یو اوږدمهاله کار دی چې نتیجه به ډیر وروسته معلومیږي. پر حال ور به شو ښاغلی عظیمی ته. ښاغلی عظیمی، تاسو مخکې ویل چې ترڅو چې هغه شرایط نوي برابر شوي چې نړیوال افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او اعتماد رامنځته شوی نه وي، پانګوال نه حاضریږي چې پانګونه وکړي. همدغه موجود پانګوال چې دننه په هیواد کې دي، پخوا یې شکایت درلود چې ناامني ده، اختطافونه دي، لاري خرابې دي. اوس خو لاري خرابې خو به په خپل حال پاتې وي، لیکن د لارو په اوږدو کې د ناامني شکایت به وس نه لري. نو دا کسان څومره امکانات لري چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي؟
نو زه دا وایم د امارت اسلامي حاکمیت او د امارت اسلامي مشرانو ته، البته زه موږ په دې باندې فخر کوو چې نسبي امنیت راغلی، تجاران مثلا په آزاد فضا سره خپل کاروبار پر مخ بوزي. زه دا وایم چې دا 15 میلیونه خلک چې په افغانستان کې ناداره دي، بیچاره دي، فقر سره مخامخ دي، کار نشته، تنخواه نشته، پروژې نشته، آیا دا خلک به څه کوي تر څو چې نړیوال مرسته نه افغانستان سره؟ زه فکر نه کوم چې یوازې د ګمرکونو نه، د سکتور خصوصي چې کوم محصول مالیات ورکړي امارت اسلامي وکړی شي چې د خلکو لپاره زمینه د کار فراهم کړي، خلکو ته روزګار ورکړي، خلکو ته تنخواګانې ورکړي او پروژې ایجاد کړي. دا یو ډېر لوی ستونزمن کار دی، ځکه چې دنیا هر مملکت چې دی د نړیوال سره اړیکې لري او اقتصادي راک او درک لري، نړیوال بانکونو سره دی سره ښه روابط لري. په دغه رابطه باندې کولای شي چې زموږ د افغانستان نظام پر مخ لاړ شي. یوازې کو چې امارت اسلامي دا وایي چې بالکل موږ صادقانه د افغانستان لپاره خدمت کوو، افغانستان کې فساد اداري نشته، او موږ د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کوو، د افغانستان د ملت لپاره خدمت، دا بدون شک ده. لیکن ملت خو کار غواړي، پیسې غواړي، ډوډۍ غواړي. اوس فلحال ملت چې دی د مشکلات سره مخامخ دی. دا هیڅکله زموږ دا 40 کاله کېږي د افغانستان نظام چې دی د بهرنۍ مرستو باندې تکیه وو، اوس هم دا خلک په هماغه مرستو باندې تکیه ده. زموږ دا کوم شتمنۍ چې په خارجي بانکونو کې کنګل دی، بلاک دی، دا د همدغه سکتور خصوصي پیسې دي، د همدغه د ملت پیسې دي. دغه پیسې چې هلته کنګل دی، دلته 40 میلیونه خلک ولې د فقر لاندې ژوند کوي؟ خو همدغه خلکو پیسې په دې بانکونو کې اکاونټونه او پیسې وي. اوس چې دا ټول خلک نادار دي، زه غواړم چې دا ووایم په دې باندې تاکید وکړم تر څو چې نړیوال ملکونه یا سازمان ملل موږ په رسمیت ونه پیژني، افغانستان کې دغه بدبختي، دغه ناداري، دا بیچارهګي باندې نور هم دوام وکړي.
نادم صاحب، تاسو به د ښاغلي عظیمي خبري اورېدلی وي، د وایي چې په دې اوسنیو حالاتو کې افغان پانګوال نشي کولای چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار او روزګار فرصت برابر کړي، تر څو چې نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې، نړیوالو له دوی سره اړیکې نه پیل کړي او مرستې نه وي راغلي، په افغانستان کې دا کارونه نشي کېدای. تاسو څه فکر کوئ؟
دوی دقیق په دی وای چې دا مشکل د افغانستان خو د اوس نه دی، یعنی مخته د دې چې طالبان راشي، خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، یعنی مخکې دا مسئله وي. بل زه غواړم چې داسې یو وضاحت ورکړم چې دا 500 میلیارد ډالر چې هلته وایي کنګل شوي دي، دا ټول نغدي پیسې نه دي، دا پشتیبانه دی د افغاني مونږ تاسې کرنسی د افغاني، او هلته ټول نغدي پیسې هم نه، هلته طلاوي دي، هلته مثلا ځینې تاریخي آثار دي، هلته پشتیبانه لپاره ځینې کاغذونه تاریخي دي چې هغه په اصطلاح قیمتي کاغذونه ورته ویل شو، دا مسله دی. یعنی ټول نغدي پیسې نه دي چې هلته کنګل شوي دي. د افغانستان مسله یو جانی مسله ده، د ننه د افغان ولست دا مشکلات نه زیاله ولې. اول دا چې مونږ پتلی نه لرو، ویل پتلی کچیر مادن مونږ استخراج کو، ام انتقال ډیر مشکل دی مونږ ته، او واردار نه دی. مثلا تاسو تیږي وګوره، مثلا د حاجیګک مادن وګوره، هلته ټول د اوسپنه په تیږي کې دی، دا تیږي انتقال واردار نه دی، چې تر څو چې هلته پتلی نه او د زوی اهن په صلاح فابریکی ونه لرو، دا مسایل ان په افغانستان کې پانګونه. بل دا چې د بانکي سیستم ډول پلاش دي، او هغه ورو وویل چې رښتیام چې اوس ډیرو تجارو ته زمينه مساعد د انتقال د پیسو نه، پیسې لري، پیسې حالت خلاص د بانکو سره بند پاتې دي. اوس چې طالبان راغلي دي، او زه په دې ډاډیم چې طالبان په دې شانو باندې ډیر په اصطلاح صادق دي او ژمن دي، او بیت المال ته زه فکر کوم چې دوی ښه پروپوزلونه جوړ کړي، یعنی د متخصصین کومک وکړي. زه فکر کوم چې یو علمی کانفرنس رامنځته کړي، متخصصین په هر برخه کې بلنه ورکړي، چې دوی کولای شي چې ښه پالیسی، ښه ستراتیژي، ښه پروپوزلونه د دنیا د پاره جوړ شي. بته د 8 میلیارد ډالر شو ملال متحد غواړي افغانستان ته تخصیص کړي، د دې د پاره ضرورت دی چې
پروپوزل ولري.
تاسو وایئ چې طالبان دې غوته ش وړاندیزونه وکړي، ش پروپوزلونه دې ورکړي، تر څو چې دنیا د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني، تر هغه پورې دنیاوال آیا حاضر دي چې له دوی سره خبري وکړي او د دوی یا وړاندیزونه ومني؟
زه د پرون د ملل متحد د شورای امنیت پریکړه په دې کې و چې د طالبانو مشران ته درې میاشتې نور وخت ورکړي دوی کولی شي سفر وکړي. ګورئ دغه یو شین چراغ د دوی خي. اوس نو طالبان ته پکار دی چې داسې یو فراګیر حکومت، ما مخکې ویلي چې وروره دغه وزارت دفاع د تاسو، امنیت دولتي د تاسو، داخله د تاسو، محکمه د تاسو، قدرت د تاسو، اما سکتوري برخو کې تجارت، مالیه، فواید عامه، ترانسپورت، اوبو برسنا یا انکشاف دیات، دغه ټول سکتوري دی د وزارت شروع تر ټول دی وسپاره ده. وروره په چوف و کوف دا وطن ولکه ته جوړ کې. مونږ یو په پښتو کې یو متل وایو، یا یخ د خدای په پا پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. ته په یخنۍ کې ولاړې هر څه چې کیږي وایي چې خدایه ته نجات ته وژنې، اما یو د خر وبخې د خره ځل چې پر ځان واچې تا ته نجات درکړي. اوس د علم وخت دی، د تدبیر وخت دی چې په دې باندې باید دوی پوه شي چې باید د افغان متخصصینې، افغانان خو ټول خاینان نه دي، ټول ژمن دي ملي منافعو ته، ټول په دې هیله دي چې وطن د پار کار کوي. اما دا طالبان ته پکار چې زمینه مساید کې امنیتي، یعنی رواني امنیتي د خلکو دپاره مساید کې. بعد هغه پروژې چې زودرس او عایداتي زودرس پروژې دي، پر هغو د کار وکړو. مثلا آریانا افغان الوتنه، زه چې دا خورم د کرزي په وخت، د ډاکټر غني په وخت اصلا توجه ورته ونه کړه. یو ښه عایداتي کمپنی ده، یو نامدار کمپنی که دوی اقلا یو دو درې الوتکې ورته واخلي، د دغه لمر نه ډېر ژر کولی شي انرژي تولید کړي. د دغه لمر د باد نو ګاز خو لا څه کوي، نور خو لا څه کوي، یعنی امکانات مونږ تاسې ډېر لري. په دې چې که متخصصین د دوی څنګ ته ولاړ وي چې دوی ته دغه پروژې ور جوړې کړي، او دا امکانات ډېر شته د افغانستان د ودې لپاره.
شرافت صاحب څه وایست دی انجینیر صاحب نادم د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې تاسو باید متخصصانو ته موقع ورکړئ، یوازې هغه وزارتونه چې دوی ورته اشاره وکړه یا هغه ادارې هغه تاسو کنټرول کړئ، نورې پریږدئ چې متخصصان یې وچلوي، په دې کې به ستاسو هم ګټه وي.
زه د انجینر صاحب نادم نظر تاییدوم. متخصصینو ته باید موږ ترجیح ورکړو او د هغوی تخصص قدر وکړو. یعنی موږ باید کوشش وکړو چې کدرونه پر ځان باندې، کدرونه او ټیلنټس دا موږ پر ځان باندې راټول کړو. یعنی که زه خپل یو دوکانداري او شرکت ولرم، او که یو غیر متخصص کس ته 1000 روپۍ ورکوم، یعنی متخصص کس ته به زه 1,00,000 روپۍ ورکوم چې ما سره کار وکړي. زه د دې نظر تاییدوم. او په دې صدا خبره چې موږ نړیوال ته ضرورت لرو، په دې کې شک نشته. دنیا اوس یو وړوکی کلی ده، یو ګلوبل ویلیج ده، وړوکی کلی ده. موږ له دنیا څخه په ایسولیشن کې په جداوالي کې نشو پاتې کېدای. نو دا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې موږ بهرنیو چارو وزارت پر هر فورم باندې، پر هر سټیج باندې، هر هیواد سره سفر کړی ده، هلته غوړه د قناعت او د ډاډ خبرې کړې دي. دلته یوازې نه شي په افغانستان کې نشته هغه مدیریت نشته، هلته هر څه د هیوادونو سره جوړ شوی د اروپا او امریکا او استرالیا سره جوړ شوی ده. نور خلکو نه دي جوړ کړی، دا خلکو په خپل وخت، خپل انرژي، خپل ژوند، خپل مالداري، زراعت، معدن، هر څه مدیریت کړی دي. هلته شفافیت او هلته محاسبه او هلته حساب دی. ولا
شرافت صاحب، چې هیوادونه رښتیا هم خلک آبادوي، حکومتونه صرف زمينه سازي کوي. په دې تاسو د غرب یادونه وکړه، دولت فابریکې نه جوړي، دولت اکثره کارونه چې دي خلک کوي، لیکن دولت ورته زمينه مساعده وي. وستا زموږ د ملمنو هم یو اشاره دی، ته وایي شکایت دي خلک مم داده چې تاسو داسې شرایط باید رامنځته کړئ چې لنړی سره مو روابط شوي، بانکونه مو بند نوي، سرمایه مو کنګل نوي، داسې شرایط رامنځته کړئ چې بیا خلک په خپل وکول شي خپل سرمایه را انتقال کړي او دلته پنګونه وکړي او کارونه وکړي. هم دا کار تاسو نه دی کړی.
د همدغه کار لپاره موږ لګیای په داخل کې موږ د خلکو لپاره فرصتونه برابرو. یعنی په داخل کې فرصتونه د خلکو لپاره موږ هر څه مدیریت کوو. یعنی زه د غزمټي وادوال چې دوبۍ او ایران او نورې وادو ته ځي چې نسبتا د افغانستان په نسبت زیات پیسې راوړي، هلته د پیسې مفتي نه دي پرتې، هلته دغه چاري
مدیریت دی. هلته زما هیوادوال شپاړه ساعته کار کوي، خو دلته په افغانستان کې څلور ساعت هم کار نه کوي. که دغه زما هیوادوال په خپل پټي کې، په خپل کلي کې، په خپل وطن کې شپږ ساعت هم د ورځې کار وکړي، دغه به دبي و ایران و استرالیانو امریکانو د ټولو هیوادونو په بدله به زیاتې پیسې ګټي. یوازینی مدیریت چې د دلته پر سرسازي دغه به حکومت ورته کوي. بالکل زه موافق یم په دې کې. نړۍ زما نه نور څه غواړي؟ هغه د دې سرې لیکي، هغه سریخ سری کرښې کومې دي چې
دا تاسو خلکو ته وایي چې هغوی څه له تاسو غواړي چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني؟ کوم کارونه هغوی له تاسو نه غواړي چې تاسو یې نه شئ کولی؟
هغه موږ څه دا غواړي چې د معدنو زما یو کان، زما د معدنو مینځ د معدن مې دی، هغه زه یو هېواد ته دغه کوم، دغه آزاد بډینګ کوم. او دی به ماته وایي چې دا به ته بډینګ نه کوې، دا بس ماته راکوې، زما حق دی، دا ماته به راکوې. که ما په زر غوښتې بل چا په لس زره غوښتې، هغه ته به نه ورکوې.
لیکن شرافت صاحب، په نړۍ کې تر 200 ډېر هېوادونه دي چې په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري، یوه هم ستاسو حکومت نه دی په رسمیت پېژندلی. د یوه به دا غوښتنه یې، د نورو څه غوښتنه ده؟
نو فکر کوم دغه ټول هیوادونه تر یو اثر لاندې دي. نو دا ټول هیوادونه تر فشار لاندې دي. نو هغه فشار کله دغه هیوادونه سلري سی به دغه ټول هیوادونه موږ په رسمیت پیژني.
بله، ډیره مننه عظیمی صاحب. تاسو وایست آیا د طالبانو حکومت همغه شرایط برابر کړی دي چې نړیوالې په رسمیت پیژني، او که فکر کوي مشکل په دوی کې دی؟
د ټول 15 میلیونو خلکو چې دی، د دې سترګې دولت ته دی، د امارت اسلامي ته دی. د دې ته وایي چې موږ تاسو پروژې ایجاد کړي او موږ ته کار زمینه فراهم کړي، موږ ته تنخواه راکړي، موږ ته پیسې راکړي. امارت اسلامي سره دغه شیان نشته دی. دغه شیان د نړیوال د کومکونو سره، د نړیوال د رسمیت پیژندل د افغانستان سره د دې پورې تړاو لري. تر څو چې امارت اسلامي دا دنیا سره تعامل ونه کی، یا دنیا دا امارات اسلامی سره تعامل ونه کی، زه فکر نه کوم چې د ملت غوښتنه د ملت ته ورسیږي.
د طالبانو ځینو چارواکو هیل درلودل چې کله دوی واک ته ورسیږي نو چین به په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي، لیکن چین تر اوسه پریس ونه کړل. څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
چین اته په پاکستان کې هغه پروژه چې غوښته چې ګوادور پرې ولاړ شي، هغه ونه کولای شي چې عملي کړي. افغانستان تر څو چې همکاري د دنیا نه په هیڅ شکل دین اس کولای چې خپل پروژې عملی کړي. نو دلته زه ته وایم طالبان ته وایم چې ګوري، هغه شان چې دنیا د زینغواري هغه مشهور شان دي، هغه شان دي چې ملت د زینغواري، مثلا د خزو تحصیل، د خزو کار. مثلا ګوري چې یو ډیر ساده مثال، رسول الله مبارک اوله مېرمنه بی بی خدیجه تجارت کوله. که تاسو معادل ورته وسنی وزیر د تجارتو، بل مېرمنې بی بی عائشه رضی الله عنها هغه جنگ و پروخ سپراو، یعنی قومندان دی جنگ و پغه وخت کې، او څه سوي دي پر تاسو باندې چې خزو کارتنه پرګري پرې د چې یو دوه خدي وزیر ولري خوندې مو دي دې د ایجاب سره دې په عزت خدي دي ممتاز دانشمند خزي لري چې دنیا وګوري چې تاسو دا کار خود د اسلام په خلاف نه دی، تحصیل د اسلام په خلاف نه دی، دا ډیر ساده. یا مثلا خدای وایي چې تحصیل فرض دی پر ښځه او نر، او لیمیت نه لري، حد نه لري. او تاسو دروازې د مکتبونو تړلې دي، او ذبیح الله مجاهد وایي چې پرېږده چې علما راشي مونږ ته فتوا راکړي. او ورو خدای پر تاسو امر کړی دی، او ته د علما فتوا ته ګورې. ګوره ډیر ساده شیان دي وروره. د نجونو مکتبونه د ظاهر شاه د وخت ما چې په یاد دی، علایداوته د امان الله خان د وخت 1902 کال چې د ملالۍ لیسه جوړه شوه، هغه وخت کې نجونې علایداوې، الوکان علایداو، هیڅ مشکل پکې نشته. او دا په عادي شار باندې ځان بند کړی دی، او دنیا هم ځان ته پام راوړلی دی چې په رسمیت نه پېژني. ډیر ساده شیان دي. دوی دا کارونه وکړي، زه اطمینان لرم د افغانان د کومک وخت، د افغانان که دوی په حکومت کې شامل کړي، هغه متحد افغانان، زه ډیر ډاډه یم چې ډیر ژر به دنیا پر رسمیت وپېژني. د افغانستان افغانان چې په دننه دي، په بهر کې دا ویښه اړیکې، یو اړیکې دي، یو استخباراتي مسایل دي. یعنی افغانان ډیر اړیکې د دنیا سره لري. دوی کولای شي چې واڅي دنیا چې راسي افغانستان هم پانګونه وکړي، هم پر رسمیت. بل دا چې مثلا صندوق وجوه بین المللي 600 میلیارد ډالر بودجه لري، د دې څخه 300 میلیارد ډالر د روبې انکشاف او هیوادو د پاره دی. او که چیرې افغانستان زمینه برابر سي د دغه صندوق وجوه بین المللي، بانک انکشاف یا سي، بانک جهاني، نور نور نور، اعظمی استفاده کولای شي.
ډیر زیاته مننه انجینر صاحب خلیل احمد نادم، شاغله بختور رحمان شرافت او شاغله زلمی عظیمی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.